د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تور خم مهمه لار نن په اتم ورځ هم بنده پاتې و. بل اړخ ته په لنډي کوتل کې د پولي پرانستو لپاره بیا احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د سوداګرو، ترانسپورټرانو، سیاسي او ځایي خلکو سره د پښتون ژغورنې غړو هم برخه اخیستي وه. کابل ته د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی د نماینده په ویل سفر وروسته د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو په اړه افغان طالبانو ورسره څه ژمنه نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازی تامس ویس وایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو ستر اندېښنه داعش خراسان ډله ده. تامس ویست زیاتوی هغه دانشی ویلی چې آیا افغان طالبان د پاکستان پر ضد روانو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي او کنه. او د امریکې په کانګرس کې د ریپبلیکنانو له طرفه د صدر جو بایدن د مؤاخذې کوششونه دوی تور لګوي چې صدر بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د غیر ملکی کاروبار او لندن نه ګټه حاصله کړې ده. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شي. سلام شه په خیر راغلی دا د وی دیوا د روانو چارو خبرونه د چیز فواد لامی د واشنگتن ډی سی نه تاسو سره شریکوم. او وخت شوی دی په پیښور کې د ما خوسن لاس په کابل کې د ما خوسن نه نیمه یو دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بچه ده. په دې هیله چې دی پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لوی لارې د تورخم دروازه په اتم ورځ هم تړلې پاتې وه چې په خبرګون کې د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې ځایي خلکو، ترانسپورټرانو او د مدني ټولنې فعالانو احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د پاکستان د حکومت نه وغوښتل چې د دوه اړخیزه خبرو اترو په ذریعه د تورخم لارې بیرته پرانیزي. عثمان خان د دوه احتجاج کوونکو سره یې خبري کړې دي چې دا د احساس په مرته راګرځوم.
د ریلیم راوستلی دل د ګرمۍ کې ورالو نه ته مورز ده لاندې سره ګرم شي برنه گاډي ګرم شي ورم به اخیسته نه چاته ولشته نه د وبوشته نه جمعهشته نه بل خو دل شو کلندران نه شته ګاډو ته بای وشو زمونږه چېونه به ولاړه پنچر دي بیټریانو کار به خو د پیسې را خران شته نورې باید دې غمو خړل شي کار سم مشکل به باډري کې خبرو دلار دی الګي به بندو باندې سم نه کیږي نو دا باډي را مهرباني یې موږ غمو خړل شي
دغه لارین د سیمټم لوټ کړي دلته هم سیون نن اتم ورځ ده موږ ته هېڅ قسم سهولت نشته نم څوک د تپوس کولو شته نم څوک دغه شته دی دغلته پراتی نو کور دغه شته مطلب دا سد داسې ډېر لاری والا دي د هغوی کورونه خواري زمونږ کورونه چې دی خوادي هم لا پردی لاری دي پرېښودی نه شو چې مونږ کور ته لاړ شو دغلته به دغه روډ باندې پراته وي او مطلب نم هېڅوک پوښتنه کوي نه کسټم والا راځي نه فوج هېڅوک هم زمونږ داسې څوک نشته چې زمونږ تپوس وکړي
باټکې غوړي وروره لس لس ورځې مو شي دېره کې ویاړي نن څوک پوښتنه کوي او کور نم ټیلا پونو ناراشی مال عالم ټیلا پونو ناراکی کراچی سٹے کرو عالم ټیلا پونو ناراکی سیاړیو نو وینو ټیرو نم تبا کل آرام تبا کی دی دیره کی ویاړیو نو سہولت راتاشتای دا دکانو نه کربر پراوډ ماخام نته نوریم بنچی اخر اوټه تراوډ بدل تا ناس چوکم پختنه نه کی
دا گاډی دومره په تکلیف کې ولال دي چې دا نه علاوه دا سپلوزوري باندې ولال دي او مونږ ډیر په زغه کې چې دا خوده نه خسته پرېشل ختم نه کی روان نشي نور چاته نقصان نه رسیږي مونږ دې وجه دې خپل گاډی نه خوځې دې نشي.
تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او د تجارتي گاډو د تګ راتګ ډیره لوی او اهمه لار ګڼل کیږي او کله چې دا لار وترل شي نو همیش هم مسافر او هم تاجرانو ته لوی لوی نقصانونه رسیږي. په سیمه کې ځایی کاروباریان وایي د میوو او سبزیانو کاروبار ډیر اغیزمن شوی او د دې د پاسه د دې توکو نرخونه هم ډیر لوړ شوی دي. په افغانستان کې اوس مهال د اکثره میوو او سبزیانو فصلونه پاخه شوی او دا د برامداتو وخت دی، مګر لار تړلې ده. تفصیل د فرید شینواری په ریپورت کې.
د تورخم لارې د تړل کېدو له امله د خیبر پختونخوا په زیاتره بازارونو او مارکیټونو کې د فروټو او سبزیانو بای لوړې شوې دي. په پیښور کې د فروټو او سبزیانو کاروبار کوونکي وایي د لارې د بندېدو د لاسې روزګارونه اغیزمن شوي او ګټه یې هم کمه شوې ده.
مخکې مارکیټ ډېر رات نه ځکه د تورخم او د پیښور ترمنځ نیم سات فاصله اوس پس غلام خان پسپی هغه راځي شارې نو باندې مسافه ډېره دیش ګڼې ده او وخت ډیر لګیږي. او بل خبره دا چې ګرانی ډیره ده، ور سره ګران شوی د مخ کې ارزانی و د کپیاس الوغان ټماټر او بادرنګ دا افغانستان راځي دا ور سره ډیر هي ګران شوی. د کپیاس مخ کې کیلو 60-70 روپے 120-150 تر رسیدل، ټماټر هم 100-120 روپے کیلو، نو دا شان ور سره ګران شوی دی.
د سپتمبر په شپږمه تورخم پوله د پاکستانی ځواک سرتیرو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې نه پس تړل شوی او دواړو خواو ته کاروبار کوونکي مالی زیان سره مخ کړي دي. د فروټو کاروبار کوونکي وایي د لارې بندېدو له کبله په لکشمیر کې بازارونو ته فروټ را روان دي، کوم د لاسې چې روزګار ته زیان رسیدلای دی.
بس د تورخم د وجه چې لارې بند شوی د میوه کم راځي او ډېر زیاته ای ریټ خطلې دي. انګور خو مخ کې چراتل دا په 1400 روپۍ پچای به یا په 1300 یا په 2000 اوس په 4000 دا په سلور دره 3600 3800 نیم په نیم پکې سخام دي صحیح را رسیدګم نه کوشه مړم داسې وا په 2200 یا 1800 روپۍ 1300 کې ریټو اوس و دې سوا سلور دره 2200 3200 روپۍ کې ریټ خطلې ده نو یو په 2000 ګران شي وي دي.
کاروبار کونکي وای په دې وخت کې بده افغانستان نه د تورخم د لاري انګور ماړه خربوزه ټماټر بادرنګ او نورې سبزيانی په لوی شمیر کې راتللې.
زمونږ کاروبار د فروټو کاروبار د کلا انګور راوړو کلا یو شیز کلا بل شیز د افغانستان می ډیره استعمالو د لاري بندېدو سره زمونږ په کاروبار باندې ډیره غیس پرې وته ده او کاروبارونه ورسره بيخي خراب شوی دي او الله دې وکړي چې لار زر تر زر خلاص شي زمون کاروبارونه هم خوشي ورسره. مخکې خو انګور ډیر راتلل بازار دا تقریبا شپږو اتلس گاډي راتلل انګور مخکې 150 روپے کیلو مخرسول او دا لارې بندېدو سره اوس 300 روپے کیلو شول تقریبا نیم په نیمه فرق بکې راغله په حال اوس وخت کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو د صنعتونو اتحادیه پخوانی مشر زاهد الله شینواری تیر ورځ خبريالانو ته ویلي د تورخم لارې د بندېدو د لاسه تجارت ته په مجموعي توګه 10 ارب روپۍ زیان رسیدلای دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا وی دی ودا. د افغانستان او پاکستان ترمنس پر ډیورن کرخه باندې جوړه د تورخم دروازه د کرخي دواړو خواو ته پراته خلک سوداګر تاجران او پلو یکا چولس د دې دروازې د تړل کیدونه ډیر اغیزمن کیږي. په دې اړه د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلواک پښتونستان غورځنګ غړو احتجاج وکړ او دا مطالبه وکړه چې لار دي زر تر زره برته پرانستل شي. زمون خبري علي سعيد قاسم شاور غلي و او دا ريپورت برابر کړی دي.
د نن پیښور کې د خپلواک پښتونستان غوزنګ غړو تلوانې میاشتې د لومبۍ اونۍ راسي د پاکستان او افغانستان په پوله د تورخم تجارتي لارې تړل کېدو پر ضد احتجاج په مهال وویل د دغه تجارتي لارې بندش د پښتنو معاشي کتل دی او غوښتنه یې وکړه د پولې په دواړو طرفه آباد پښتنو دا معاشي کتل دی بند کړی شي. د دغه احتجاج مشري کوونکي د دغه تحریک بانی ډاکټر خان په دغه مهال وینا وه د پښتنو په غم کې دوی احتجاج راوتلي.
دوان وړ خطا که تاجر دی که ټرک دی که دغه دی که زمیندار دی که ارس دی هغه پښتون دی نو پښتون زور لکیږي. نو مونږ د دې خاطره په دې لور کې دا ملګری چې دی نو هغه دغه کړی دی کوشش کړی دی چې هر مونږ راوځو او مونږ دې مشرانو ته وایو دوان وړ خو مشرانو ته چې تاسو خو په خپل نشه کې په یو بل ډز وکړي خو هغه په ډز کې بیا تاسو عوامو ته مسله دغه ورکوي زور ورکوي ځان ته نه ورکوي ځان ته خو په تاسو بیا په خپل دغه کې ناشي تاسو په تاسو فرق نه پروزی خو په عوام چې څومره فرق پروزی د دې معاشي احتساب د وجنه هغه عوام ته پته ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عام تګ راتګ او غټه تجارتي لارې د تورخم دروازه په 15 سپتمبر د پاکستانی ځواکونو د طالبانو ترمنځ د جګړې او د دزو رستو تړل شوی. افغان طالبانو د تورخم دروازې تړل کېدل او د پاکستانی ځواکونو افغان ځواکونو باندې دزې کول د ښه ګاونډیتوب خلاف ګام بللې او د پاکستان د بارانو چارو وزارت په دغه حق له ویلي د پاکستان په خاوره دوی سوم قسمه تعمیرات نه مني خو دغه شخړه پر امن ډول باندې هوارولو په ځای افغان ځواکونو دزو ته لاس واچولو. دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او د پاکستان حکومتونو تخواس وکړو د دواړو ملکونو ولسله داسې قسمه تکلیف ورکولو په ځای په کار ده دواړو حکومتونو خپل شخړې خبرو اترو د لارې هوارې کړي.
د دواړو خواو د ریاستونو خپل ستونزې دي خپل شخړې دي خو بدبختانه د دوی په اور کې زما عام پښتون ولسوځي زما عام پښتون ولسوځي د دوی خشاک جوړ شوی دی د دوی اور په بل دی. خواس کوم زاري ورته کوم د دواړو خواو ریاستي مشرانو ته چې د خدای خاطر کوي خپل اندرونی مسایل چې څومره دی هغه د خبرو د لارې د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې حل کړي نور چې کوم عام تجارت دی هغه م بندوي دا یو ظلم دی.
دغه احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه ریاستي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي شي او د پولې په دواړو طرفه آباد پښتنو کاروبارونو او ژوندونو ته د داسې بندیزونو د لاسه نقصانونه ورکول بند کړي شي. د پاکستانی چارواکو تر مخه تر اوسه تورخم تجارتي لارې بندې سره صدرې سوانه سیوا ټرکونه ټرالري او نور ګاډي ودرېدلې چې پکې میوې او سبزی خرابېږي او د سوداګرانو هم یره دا تر اوسه د دغه بندیز د لاسه صد یو میلیون ډالرو نقصان شوی دی.
بیا هم خیر راغلی. د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ قدر په ښه کېدو دی خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د روپۍ قوي کېدل به د درآمدات زیات کړي چې په نتیجه کې به یې ډالر د هیواد څخه بهر ته ولاړ شي. همداراز اټکل شوی چې تجارتي خساره به د 6 بلیون ډالر څخه هم واوړي. نور تفصیل د ارشد حسین په رپورټ کې واوري.
د پاکستانی روپے په مقابله کې د امریکایي ډالر په نرخ کې د کمی لړۍ نن د شورو پر ورځ هم جاری و او د ورسپانې بزنس ریکارډر د ریپورت تر مخه د کاروبار په پیل کې د بانک دننه پاکستانی روپے 15% درنه شوې ده. 13 ورځ هم په انټر بانک او خلاص مارکیټ کې د ډالر نرخ د 300 روپو څخه لاندې راغلی وو. د اقتصادي چارو تجزیه کوونکي وایي د روپے په مقابله کې د ډالر په قدر کې د کمی پر شا د پیسو د بدلون د غیر قانوني ډیلرانو خلاف کریک ډاون او د دوستو هیوادون لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری ممکنه راتګ دی. خبریال او د مالی چارو کارپوه طاهر امین وای د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې د اضافه زنی منفی اغیزې هم کې دي شي.
دا هم یو خدشه ده چې خلک په ډیر شیزونه امپورت کې درآمد بکی او هغه بدلته کې سٹاک کې او دا غي سره چې کوم په ملک ډالر دي هغه بیا اوزی لکه تاسو ګوره چې د ټیم کې زمون کم ریزروز دي هغه الډی پلان دی روان دي. ریمیټنسز کې هم بخښه روان دي. ایکسپورٹس هم نه بڑھاویږي او چې کم موجوده ډالر دی دا هم په امپورټ باندې هغه ولېږي نو په ملک به د ډالر چې کم دی هغه نور شارټیج پیدا شي او د دې سره زموږ تجارتی خساره چې کم ده هغه به ډیره زیاته شي
ښکارا دی چې د پاکستان او ایم ایف ترمیز په دې وروستو کې لاسلیک شوی قرض لوزنامه کې ایم ایف د پاکستان څخه غوښتل چې د تجارتی خساره په مناسب کچ برقرار ساتلو لپاره باید چې اسلام آباد د تبادله شرح تر 40% پورې کما وساتي د پیسو بدلون کې اتحادی مشر ملک بوستان سره ورځې وړاندې د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلیو چې د پیسو بدلون کو غیر قانوني ډیلرانو پر ضد د عملیاتو وروسته د دې مثبت اثرات مخې ته را روان شوې دي
نن کال پس د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ په خلاص مارکیټ کې د انټر بینک نه هم کم شوې دي او دا هر څه د پوز د سرلخکر اسم منیر په وینا د اها کډک ډاون نتیجه ده چې حکومت د ډالرو ذخیره کوونکو او سمګل کوونکو خلاف پیل کړی دی
د سیاسي اړیګړي او اقتصادي بحران سره مخ پاکستان کې د خوراکي توکو د ګرانې کچه هم 38% ته رسیدلې ده او د غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم و اربا او 93 کروڑ ډالر ته ښکته شوې ده
آیا دی وجه نه به امپورټ زیات شي دا ضروری نه ده ځکه چې مخکې نه ټیرفس دومره زیات دي او د نورم طریقې امپورټس کمول لگا دوی چې دی ایل سی بنو کولا وي او طریقې سره بانکونه دي یا سٹیټ بانک دی او یو بس نوې ریګولیشن را باسي او په چل باندې وایي چې ایل سی نشو کولاوله نو ضروری نه چې امپورټس په دی وجه نه زیات شي ټیرف زیاتول شي ایل سی نشو کولاوله نو ډېر طریقې دي
دا په داسې حال کې د چې په بهر هیوادونو کې د میشت پاکستانی وګړو لخوا د اگست په میاشت کې هیواد ته په لیږل شو ترسیلاتو کې هم په کلیس کچ 23% کمی راغلی دی او د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې په دغه میاشت کې پاکستانی کارکوونکو 2.9 کروڑ ډالر ترسیلات استولی دی چې په روان مالی کال کې 21% کمی په ګوته کوي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
دا وی ای ډی خبرونه ده او تاسو زما غږ له واشنگټن ډی سی نه اوري د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ وایي دا نشو ویلی چې آیا افغان طالبان د پاکستان پر ضد روانو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي او کنه خو البته دا خبره قوي معلومه ده چې د دې دواړو ډلو ملګرتیا په افغانستان کې د امریکا د جګړې په وخت جوړه شوې و تامس ویسټ پرون په واشنگټن کې د سټیمسن سنټر سیډنیز ادارې په یو غونډه کې د افغانستان په حواله سره خبري وکړې چې مهم ټکی زموږ همکار پیر زبیر شاه په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې د نصر الله خان سره شریک کړي او دادې ساسو پام یو ځل بیا ورته راګرځو
جی پرون دلته سټیمسن سنټر کې هغه ملمو تامس ویس چې کوم تاسو څنګه وځي ځانګړی استاذ دی او هغه بنیادی دا خبره وکړه چې اوس د 2.5 کال وشو چې طالبان راغله افغانستان امریکا ورنه انخلاو وکړه او نه وتل نو هغه هم دغه بنیادی خبره وکړه چې اوس حالات دی هغه باندې خلکو ته یو خلاصه غونډه ورکړه نو په هغه کې بنیادی دا خبره وکړه چې اوس الته چې کوم غټیو خطر چې کوم دی هغه ترګره امریکای کنسرن دی او ورسره غټ چې کوم تل خطر چې کوم هغه امریکا غنی هغه داعش ډله دا داعش خراسان بیا ورسره د خبرو وکړه چې القاعده چې کوم دا هغه اوس ډیر زیات په هغه باندې د لکه لیدرشپ ختم شوه دی ټارګټ چې کوم دی هغه ورته اکسس نشته ورته امریکا ولې چې وته فوجان وتل دی افغانستان نه نو هغه ډیر کمزوري دی او بل دوی دا بل درمه خبره چې کوم وکړه دا وې چې کوم علاقائی امن لپاره چې کوم ټول خطرناک ډله ده هغه بیا تحریک طالبان پاکستان دا او دوی وچ دا نږدې وخت کې په پاکستان کې ډېرې حمله کړې دي د ډلې دنه علاوه د افغانستان په اوورال سچويشن دوی چې افغانستان کې اوس حالات ډېر خراب دي او هغه کې اوس هم امریکا یو اشاریه 9 بلین ډالر امداد ورکونکو کې ټول نه په مخ کې دی په هیوادونو کې خو دوی چې 2.4 بلین نزیات چې کوم ټارګټ دی چې کوم متحده قومونو یو ان ټاکلې ده چې هغه ټارګټ رسیدل ډېر ګران دي، ولې چې یو خو دنیا نور الته پر شام کې مسله ده، په یمن کې ده، په سودان کې ده، الته پیسې ډېر پکار دي، بل دوی چې طالبانو داسې پالیسیانې دي چې هغه دا مشکل جوړ کړی ده د ان جی او لپاره، د ملګر د یو ان لپاره، چې هغه خپل اصولونو مطابق طالبانو ته پیسې ورکړي. لکه طالبان چې کوم بندیزونه دي په ښځو تعلیم باندې، په جنکو په سبق باندې او په روزګار باندې، په هیلث چې کوم ایکسس دی، جسټس ته انصاف ته رسایي باندې، نو دا داسې دوی چې داسې خبرې دي چې هغه ځنه هغوی سره کار ډېر ګران دی طالبانو سره.
تاسو خبر وکړه سیمې د پاره د ټي ټي پی په اړه باندې خبره کړې ده چې د پاکستان د پاره او بیر سیمې د پاره د ټي ټي پی یا طریقې طالبان پاکستان چې کوم مشکلات دي دا څنګه دي، څومره لوی دي، چې په امریکا کې په هم خبرې کیږي او د امریکا د ځانګړي استاد په هم دا بیان ورکوي، نو تاسو ورته څه بیان ته څنګه ګوري؟
روزی دا خو ٹی ٹی پی خو مونگ سنگوی چلتا واقعی کمونگ رپورٹنگ او گورو نو دا حملو ادوی دی حملو دا رپورٹنگ دیر زیاد شوی دی، اکثر چکم حملی بھی اگر دا پتن لگی چھ واقعی دوی کڑی دی نی دی کڑی دوی زمواری اخستی دا کم ڈلی اخستی دا سنگ اخستی دا او بیا غی علاقو تا رسائیم نشتا پتن لگی نو انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن خدا نگی گی کہ پاکستان فوج وائی چھ مونگ وانے حملہ اوشوا او یا مونگ دا سے کسان مڑکڑل، نو یو ډیر ګران کار دی. بل الته لوکل چکم خلک تاسو وینئ نو هغه چکم وزیرستان نو واخل تر باجوړ پورې اوی خلک پټول په پاکستان په دې جنگ باندې شک کوي چې کوم دی وای چې موږ تحریک طالبان پاکستان یا نور تر غړډلو په خلاف کوو، او دوی دا وای چې دا ډلې دا جنگ چې کوم دی دا د امریکای د پیسو په اړه دی، او په دې پر لکه څنګه اوس تلته امریکا او ذکر کوي د ټي ټي پی، نو دا ښکاری چې کېدې شي امریکای ورسره کومک ورسره شروع کړي چې کوم پاکستان وای پاکستان وای چې موږ ته کومک وکړي، وای چې تحریک طالبان پاکستان یو داسې ډله ده چې هغه افغانستان کې ده، او هغه افغانستان کې ده چې کوم طالبانو سره تاسو په دوحه کې اګریمنت کړی دی، او وی سره هغه اسلحه ده چې کوم تاسو هلته پرېښې ده، نو په امریکې باندې دا دوی دا شی ورتاپی ورته وایي چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ، ولې چې تاسو پالیسان وژنه تحریک طالبان هم اوس په افغانستان کې مضبوطیږي او موږ باندې حمله کوي، نو خلک ورته هلته چې کوم علاقائی خلک دي هغه ورته داسې شک په نظر ګوري، هغوی دا وایي چې دا جنگ چې کوم دی دا رښتیا جنگ نه دی، دا تش امریکې نه پیسو اخیستلو یو چل دی، خو پاکستان وایي چې نه دا ترهګر دی او موږ په خلاف حمله هغه اپریشن به جاری ساتو.
ډیر زیاته مننه کوم پیرز بیر شاه صاحب وخت راکولو معلومات شریکولو یو جهان مننه.
ډیر مننه.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته.
په افغانستان کې د خزو جنکو د تعلیم په اړه باندې یو څو مطالب د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی یو نماینده پلاوی د سعودي عرب مشر تیرو ورځو کې افغانستان ته تللی وو او د لوړپوړو طالب چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي وو. په دې پلاوی کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز هم کابل ته تللی وو او د نجونو د تعلیم او افغانو ښځو د حقونو په اړه یې د واکمنو طالبانو سره خبرې درلودې. دا چې افغان طالبانو د اسلامي ملکونو عالمانو ته څه ویلي او څه وعده ورکړي دي ښاغلی ډاکټر ایاز د وی وی ډیوا د خبریال احسان محمد خان سره په دې مرکه کې شریک کړي دي.
مونږ چې کومه خبره وکړلې او د ډیرو اهمو وزراو سره چې پاکې د تعلیم دوړه وزیران هم شاملو، لکه یو هغه ابتدایي تعلیم چې دوی لسا ورته وایي، او یو بیا هایر ایجوکیشن چې دوی عالی تحصیلات ورته وایي، دوړو وزیرانو سره، بیا د وزیر داخله سره، بیا نائب رئیس الوزرا عبدالکبیر مولانا عبدالکبیر صاحب سره، امر بالمعروف و نهی نهی عن المنکر د وزیر سرا مولانا خالد حنفی سب نو چې کوم هم د دوی فیصله ساس کسان دی زموږ ملاقاتونه وشول. دوی دا وی چې تر سو پورې د شریعت تقاضا ده نو موږ هرگز انکار نشتا. شریعت بالکل د زنانو د تعلیم اجازه ورکي. خو دوی دا وی چې زموږ عدالته سره رسم او رواج هم ده او پر رسم او رواج کې دوی دا وی چې حجاب یعنی پردا ډیر ضروری ده. نو موږ دا یقیني کو چې موږ به تعلیم انتظام کو د زنانو د لپاره. خو په دې نه مخکې به موږ دا یقیني کو چې د دوی کلاس رومونه جدا وي، چې د دوی مکمل حجاب وي، بلکې دوی خداوي چې موږ به د دوی لپاره جدا د ترانسپورت انتظام هم کو. نو د دې انتظاماتو د لپاره بلک ډیر وخت موږ ته پکار وي. او بیا د نصاب خبرو وکړه چې کوم سابقه نصاب دی د هغې سره زمونږ اتفاق نشته. هغه نصاب زمونږ د کلتور سره او زمونږ د رسم و رواج سره هماهنګ نه دی. نو موږ نصاب جوړ کړی دی د اول کلاس نه تر شپږم کلاس پورې، مطلب دا دی چې جناکه تقریبا د لسو کال وي. نو دا نصاب کو جوړ شوی دی. بیا د شپږم کلاس نه اوچت لوړ تحصیلات چې کوم دي دولسم پورې، چې د جنې عمر به تقریبا اولس کالی، دا هم موږ نصاب جوړ شوی دی او د امیر المؤمنین د منظورې ته انتظار دی. او بیا د یونیورسټۍ د لیول نظام چې دی هغه هم موږ کار پہ روان دی. نو دوی خو موږ ته دا یقین دہانی راکړه چې نصاب چې کله موږ اعلان کو نو بیا به داغا د زنانو تعلیم د شپږم جماعت نه برا تب هم شروع شي.
دې چې تاسو ته کوم باور راکړی دی تاسو د پاره، یعنی د اسلامي هیوادونو چې کوم تنظیم دی د دې لپاره دغه د دې راکړی باور څومره د اطمینان وړ دی؟
موږ په خپل اجلاس کې خو دې اتفاق تر ورسېدلو چې شاید د دې نه بعد با بیا ډیر د غټ وقت ضرورت نه وي. او اتفاق پدې وشو چې مجموع الفقه الاسلامي الدولي یعنی دی او آئی سی چې کوم داغا انټرنیشنل فقه اکیډمی دا دبا په ارتباط کی وی په امارات اسلامی سره. او بیا دی او آئی سی خپل یو ډایریکټر جنرل چې په کابل کې ناشته دکتور سعید العیاش اب دې دوی سره رابطہ کوي په نصاب کې کدوې سو مدد غواړي. نو د اظہر نصاب شته، د ملائیشیا نصاب شته، د انډونیشیا نصاب شته، د اردن نصاب شته، چا د اسلامی حوالے سره ډیر معتبر نصابونه دي. نو هغه به هم دوی کتاون غواړي نو تعاون بور سره کوي. خو دوی به اوس رابطہ وی د امارات اسلامی چکم غړي وی د دې سره تړلی او یې سره به رابطہ جاری ساتي. او بیا به رپورٹ زمونږ د وفتا یا مجمع الفقه الاسلامي الدولي ته ورکي. نو دا غینه بعد که بیا څه اقدامات ضرورت وي نو اب بیا کو.
د هم کرغلی په افغانستان کې د طالبان له خوا د پابندیو د لګیدو له امله په میلیونونو جنکۍ د تعلیم نه محرومه پاتې دي. په داسې یو ماحول کې د دریچه په نوم یو غیر دولتي تنظیم چې مرکز یې له افغانستانه بهر دی په افغانستان کې دننه زرهاو جنکو ته په ځانګړو کورني ښوونځیو یا سکولونو کې د تعلیم زمینه برابره کړې ده. د دریچه تنظیم مشر حضرت وحریز وای اوس مهال دوی هم په انلاین ډول او هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په کورنیو سکولونو یا مکتبونو کې جنکو ته تعلیم ورکوي، خو چیلنجونه هم ورته شته دي. ما ورسره په همدې اړه مرکه کړې چې ساسو پام ورته راګرځو. وحریسه بعد در نخست اگر راجع به نهاد دریچه وحریسه باول که در دریچه تنظیم پر مختلف سلند معلومات را کرده او دا وی چه در فعالیتون و لمنی چمره پراخه.
با سلام، دریچه یو غیر انتفاعی تنظیم دی او مقصد په افغانستان کې دننه او همدارس بهر ملکونو کې میشت افغانانو ماشومانو ته تعلیمی خدمات وړاندې کول دي. موږ د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعال یو او د افغانستان نه بهر له نیوزیلند نه واخله بیا تر یورپ او امریکا پورې، د انډونیشیا نه واخله بیا تر هند، ترکیه او نور ملکونو پورې چې افغان ماشومان هلته ژوند کوي زموږ خدمات حاصلولی شي.
شما از افغانستان یاد کردین در داخل
تاسو افغانستان یاد کرد. په افغانستان کې د نن اساس فعالیتونه سر ډول دي. ما واوریدل چې تاسو هلته ځینی پټ خوندې هم لري. په داسې یو حالت کې چې افغانستان کې د تعلیم ماحول په خصوص د نجونو د پاره ډیر محدود شوی هم دي.
بله امروز وضعیت
طوریست که آموزش مثلا و لبد قسمتا نن سبا حالات دا سیدی چه دا بیولوژی، کیمیا یا ریاضیز دا کول دا افغانستان جنکو تا دا سنی واکمن حکومت دا مقدس ترین قانون دا ماتول پا مانه دا. منگ دا افغانستان پا سوار لسو ولایتونه که خفیه سکولو نبسو ویما، بلکه کورنی خونزی پرانستی دی چه سبان دا 3000 شاگردان پا که دا قریب 100 استازان و دا نظر لانده تعلیم اخلی. طولا استادان هم خزی دی او زمون تنگار هم زیاد پا سائنسی مزامین و بانده دی او انگریزی جبا، ریاضی، بیالوجی، کیمیا، فیزیکس، هندسا وغیره
و زبان انگلیسی، ریاضی، بیالوجی، کیمیا، فیزیک، هندسا
تا کدام سینی؟ پا افغانستان که دننه تر کم و عمرون و پر شاگردان لره پا خاصت و گنجونه؟
زمان کورنی خونزی صرف د جنکو د پاره دی او هغه هم هغه جنکی چې په رسمي توګه له تعلیم منکړی شي، یعنی د اووم جماعت نه نیولې تر 12 پورې.
یعنی آیا طالبان په دې خونزی خبر دی؟
نه
خیر،
ما بدون مجوز
نه. موږ د طالبانو د اجازت نه بغیر فعالیت کوو. کله چې قوانین تر دې حد پسمنده، ظالمانه او غیر انساني وي، نو انساني ترین کار د دې قوانینو خلاف ورزي ده. البته پرته د دې چې خپل شاگردانو یا استادانو ته مو کوم خطر پیښ کړی وي.
شما ای فعالیت ها را که دارین، اولی که تاسو چه دا فعالیتون لری څومره کسان سره را غونشی بیاست چه دا تنظیم مجور کرد او بودیجه یا بجت ملکم رزی؟
در ابتدای امر دریچه فقط یک مکتب بود که آموزش
پاوله که دریچه صرف داس یو اداره و چه افغانستان لری مهاجر و ماشومانو تای دا مورنه جب سبق ورکولو. حقا داس چه پا مغربی ملکونو که لمشت شاگردانو نمونگ فیس اخستلو. خواق و ماشومانو تا چه دا ترکی، اندونیشیا، هند او یا نور ملکونو که اوسیدل او دا فیس وسی ندرلود حقو تا سبق مفتو. چه کار طالبان واکمن شول منگ پل فعالیتون پراخ کرد. کورنیس کولونا مپرانستل او محدود شمیر کسانو تا چې انټرنیټ ته رسایي وا د انګریزي ژبې، ریاضی، لټریچر، نجوم او نور برخو کې آنلاین کلاسونه جوړ کړل چې اوس فعال دي هم افغانستان کې او هم د باندې ماشومان ته. اوله کدا یو شخصي اقدام بو او اخراجات مو په مغربي ملکونو کې مشت شاګردانو فیسونو پوره کول. وروسته زما رشتہ دارانو او ډیرو نږدې ملګرو اخراجات په غاړه واخیستل او لومبه سکول مو په افغانستان کې دننه پرانست. خو د سکال اوایل راهسه چې زمنګ فعالیتونه زیات شول نو مجبور شو مرستندوی تنظیمونو سره تماس ونیسو. اوس مهال لنیکه مرغه اوس مو په افغانستان کې د استادانو تنخواګانې دغه سي تنظیمونه ورکوي.
زبان ها ما وریدل چې تاسو هو ماشومان ته چې په بهر ملکونو کې اوسېږي د مورنۍ ژبې آنلاین ټولګي یا کلاسونه هم لري چې خپل ژبه هیر نه کړي. په دې اړه په خصوص د پښتو ټولګیو په باب کلک معلومات راکړي. څومره شاګردان لري؟ څومره کسان دلچسپي لري؟
ما با تاسف وګورم در بخش پښتو ما هیڅ کوم
په مایوسی سره وایم چې په پښتو برخه کې مو هیڅ کامیابی نه ده حاصله کړې. د دې باوجود چې ما سلور 15 ډیر تکړه او با تجربه استادان پیدا کړل او تعلیمی مواد مو ورته برابر کړل، خو اند لسو تنانو یو کلاس مهم سره غون نه شکړې چې پښتو زده کړي.
آموزش زبان پښتو پیدا
کړي. خپدې امید چې خلکو تاسو د امریکا اوریدلې وي او له همدې طریقه هغه کسان چې لا خبر نه دي وکولې شي د ویب سټ د لارې تاسو سره رابطه ونیسي او خپل ماشومان په دغه کلاسونو کې شامل کړي. مننه، کامیاب اوسې ښاغلی وحریز.
ممنون شو.
د
دی وی لیدونکو تاسو د دی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په راول پنډی کې یو به کور شوی افغان کورنۍ نور افغانانو کډوالو ته د رزق غټلو هنر ورزده کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې په پنډی ښار کې دا وخت په ګڼ شمیر کې افغانانو سیږي چې په افغانستان کې د طالب واکمنۍ نه وروسته د هوا تکډوال شوی او بهر هوادونو ته د وتلو په انتظار دي. تفصیل دې به قاره احمد پر رپورت کې ووري.
دا د پاکستان پنډی خار په یو تنگ کوڅه کې د جامو غندلو اغه مرکز دی چې د افغانستان څخه کډه شوی میرمن او میړه په شریکه جوړ کړي دي. مونږ په اپریل 2022 کال کې کډوال شو او دریم هیواد ته د پی 2 ویزه تمو خواست کړي، خو دغه ویزه ته انتظار ډیر وګد شو او داسې کې ما او زما میرمن د دې مرکز د پرانستلو پریکړه وکړه. په پیل کې ډیر مشکل وو، خو بیا ورسره ورسره آمدن هم په زیاتې دو شو او دلته نور افغان کډوال زنانه هم را روانې شوې.
نږدې یو نیم کال مخکې جوړ کړی شوی د مرکز کې هغه افغان میرمنو ته د جامو جوړو غندلو هنر ورزده کول کیږي. څوک چې لکه د رحمت رشتا او د هغه د میرمن فیروزان په سیر بل کم دریم هیواد ته د تګ لپاره د ویزو پته مناس دي. په دې مرکز کې په یو وخت نږدې شل میرمنې یا خو هنري زده کړې ترلاسه کوي او یا د دې د لارې ورځنی معاش ګټي.
زماش په ګلونه دي خنارینه اولاد می نشته. د افغانستان څخه چې کډوال شو نو میړه می د مزدوري لټون روان ک، خو دغه ډیر مشکلو ځکه چې د اسناد کمی له وجې ورته په خار کې ګرځېدل ګرانو. ویزې ته پته مې یو خودغه مرکز د لارې ورته دومره معاش په لاس راځي چې په گزارو کې.
د رحمت رشتہ خیل میرمن فیروزان د افغانستان په تخار ولایت کې د ساينس استاد وو او د جامو غندلو هنر هم زده وو چې اوس ترې نه یوازې نور هغه میرمنې هم استفاده کوي چې سړی د قانوني اسنادو د مودې د ختمېدو لقبلا د معاش غټلو اجازه نه لري. په یاد مرکز کې نه یوازې افغان کالی جوړول کیږي بلکې پاکستانی طرز جامې هم تیاریږي، او فیروزان وای چې پاکستانی خزه ډېرې خوخوي.
زه او زما میړه سهار وختي ماشومان په کور پریږدو او دلته مرکز ته راشوم. زه دلته نور میرمنو ته هنر شایم او ډیره خوشاله یم چې د یوې کورنۍ په شان مشټوله په ګډه دغه دنده په مخ بیایو.
په پاکستان کې دا وخت ګڼ شمیر هغه افغان وګړي اوسیږي چې په افغانستان د طالبانو واکمنۍ پس پاکستان ته کډه شوې دي او غواړي بل کم درم او محفوظ هیواد ته لاړ شي. خو د زیاتو کډوالو بیا دلته د اوسېدو اسنادو وخت هم اوړېدلې چې پکې زیاتره کډوال د معاشي ستونزو سره مخ دي.
دلته راتلونکي ډېرې زنانه هغه دي چې په افغانستان کې د دفتر کار روزګار لرلو، خو اوس زمونږ دې مرکز ته راځي او دا هنر یې هم زده کړي چې د دې لارې خپل فامیل ساتي.
وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
سره اوسئ.
د وی وی ډیوا د روانو چارو پروګرام ته دوام ورکوه. اوس هم د واشنگټن حالات. په امریکا کې یو شمیر ریپبلیکنانو د موجوده صدر جو بایدن د مؤاخذه کولو هڅې شروع کړې دي. د کانګرس د ایوان نمایندګان سپیکر کیوین مکارتی د نهیه سیشن به پوره اعلان وکړ چې قانون سازان به د صدر بایدن په اړه د امپیچمنت یا مؤاخذه د لپاره پلټنې شروع کړي. د دوی شک دی چې صدر بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د غیر ملکی کاروبار او لندن ګټه حاصله کړې ده. د امریکا غا خبريالي کیترین جپسن ریپورت تاسو منځه شهید وړاندې کوي.
د څو میاشتو د پلټنو وروسته د کانګرس د ریپبلیکن کمیټې به وس د امریکا د ولسمشر جو بایدن د استیزا تحقیقات وکړي.
اسناد پلټونکو ته سپارل شوی د بایدن د غلطۍ کوم شواهد په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
د استیزا یا مؤاخذه پلټنه به بنسټ ته د امریکا خلک واړي چې موږ داسې یو څه وکړو چې د دوی ژوند ښه کړی نه چې په دې کار پسې ولاړ شو.
د استازو په مجلس کې جمهوری غوښتونکي یا ریپبلیکنز اکثریت دي، خو د ډیموکراتانو څخه یوازې 15 څوکۍ ډېری لري.
هم ممکنه ده چې د مواخذي آرټیکل هیڅ کله سېنات ته ونه رسیږي. د کم اکثریت سره دا روښانه نه ده چې ریپبلیکنز کولای شي د دې مسلې اخر ته ورسی او کنه. دوی یقینا د ډیموکراټانو په هیڅ ملاتړ حساب نشي کولای، او لا هم دې عمله دوی واقعیا باید سره یوځای اوسي، او کا دوی یوازې 15 غړي هم د لاس اور کړی دوی به ونه توانیږي چې دا پروسه مخیتا ویسي.
زنی ریپبلیکنز د 2016 کال د ټاکنو را رسیدو سره د استهزاء تحقیقاتو کولو پړاند یې خنه څرګنده کړی ده. د سنا د اقلیت مشر میچ مکانل چې په تیر وختونو کې ویلي چې استهزاء باید یو نادر پروسه وي، د سه‌شنبې په ورځ یې له تبصری څخه ډډه وکړه.
موږ د محل د کار کولو لپاره ډیر څه لرو، هڅه کوو چې د سمې لارې پروسې ته ورسیږو.
د پلټنو اعلان هم د کیپیټل هیل او سپینی ماړی ترمن یو ننداره رامنځته کوي، ځکه چې وکیلان باید د بایدن سره معامله وکړي تر څو حکومت د سپتمبر د 10 وروسته هم پرانسته وساتل شي. ځکه چې که حکومت وټړل شي نو د هاوس کمیټې به د دې توان ونه لري چې د مواخذي تحقیقاتو کار تر سره کړي. منزه شهید دیوا، امریکا غاګ، واشنگټن ډي سي.
د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د شروع یا چهارشنبه په ورځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د روسیې په یو جدید فضايي مرکز کې ولیدل. امریکایي او سویلي کوریا خبرداري ورکړي چې د ماسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د وسلو احتمالي تړون به د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي وي. نور تفصيل د کلیم افضل پر رپورت کې.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د روسي صدر ولادیمیر پوتین ملاقات روس په وستوچني خلایي مرکز کې ترسره شو، او روسي صدر پوتین د کیم جونګ اون تود هرکلی وکړو. دواړو مشرانو کلک لاسونه ورکړل او د شمالي کوریا مشر پوتین سره د خپل غیر مشروط مرستو ژمنه وکړه.
روس اوس د خپل حاکمیت او امنیتي ګټو د ساتنې لپاره د استبدادي قوتونو په ضد مقدسه مبارزه کې بوخت دی. موږ په دوامداره توګه د صدر پوتین او د روس مشرتابه لخوا د ټولو پریکړو سره غیر مشروط ملاتړ څرګند کړی، او دا ډاډ کوم چې موږ به تل د امپیریالیزم په وړاندې د روسیې سره یوځای یو.
د غربي هیوادونو مشرانو لخوا اندېښنې ښودل شوې چې د دواړو مشرانو ملاقات د یو بل نه په پوزي ګټي تر لاسه کول دي. روس واړی چې په اوکرين کې روان جنگ لپاره خپل بارود لپاره ارټیلری شیلز واخلي او شمالي کوریا په خپل سیارو او ایټمی سبمرینز لپاره جديده ټکنالوژي تر لاسه کړي او ورسره په شمالي کوریا کې د خوراکي کموالي په اړه هم د روس نه امداد تر لاسه کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د کیم دراتک ستاینه وکړه.
لازمی خبر ده چې موږ اقتصادي همکارو او بشري مسلو هم دارنګا د سیمه وضعیت باندې باس ته اړتیا لرو. موږ باس لپاره ډیر مسایل لرو. زه تاسو په لیدو ډیر خوشاله یم. تاسو خوستا دراتک مننه کوم.
سویلی کوریا او امریکای شمالی کوریا ته خبرداري ورکړي چې روس ته د وسلو کې مرستو نه ډډه وکړي ځکه چې دا د اوکرين په جنگ کې استعمال دي شي.
موږ په حقیقت کې هم د هغو ادارو خلاف په جارحانه ډول خپل پابندۍ نافذ کړې دي چې د روس د جنگ کوششونو لپاره پیسې برابروي. موږ دغه پابندۍ عملی کول دوامدار ساتو او کوم مناسب وي نو نوي پابندۍ په لګولو کې به د ځان نکار نه
and won't be will not hesitate to take action to hold those accountable if necessary.
سیډون کې وایي چې چین ډیر په محتاط انداز د دوړو هوادونو د مشرانو ملاقات ته کتنه کوي او ځان د کم قسمه لانجې نه بچ ساتل غواړي.
روسیې هیڅکله شمالي کوریا ته د ځینو پرمختللو وسلو لایسنس نه دی ورکړی. د مثال په توګه د الوتکو جدید ټینکونو او توپخانو. خو اوس امکان دی چې دا بدل شي ځکه چې روس اوس مهال د ډیری مایوسۍ ښکار دی.
د کیم جونګ اون روس په سفر په وخت شمالي کوریا دوا د لند مزل بالिस्टیک میزایلې خپل شرقي سمندر اړخته داغلي. د شمالي کوریا په وسویل چې شمالي کوریا میزایل د سرخار پیانګیونګ سره نږدې مرکز نوښتل شوی. روسی میډیا تر مخه کیم او پوتین هیڅ پلان نه لرلو چې څه قسمه سرکاري دستاویزات لاسلیک کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې سفر وړاندې هم په کال 2019 کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کړی و. کلی مزل Washington
Federation и Корейской Народно-Демократической Республики за благополучие и процветание.
دیو سراوسی
والو حالات په اړه رپورت به دوام ورکړو. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان واړی چې د شام د صدر بشار الاسد سره خپل اړیکې برته سمې کړي. د دوه دوه ملکونو ترمنځ اړیکات څو کال وړاندې د شامی یاغیانو سره د ترکیه د مرستې پر سر خراب شوې وي. که څه هم ترکیه اوس غواړي د مشق سره تعلقات ښه کړي، مګر بشار الاسد وایي ترڅو چې ترکیه د شام نه خپل اسکر و نه باسي ورسره د خبرو کولو نه انکار کوي. تفصیل یې د ډورین جونز پر رپورت کې نو شیروان قلندر تاسو سره شریکوي.
طيب اردوان چې د یوې لسیزې پورې د شام د یاغیانو مرسته کوله خو چې یاغیان د ماتې سره مخ کیږي، اردوان غواړي د بشر الاسد سره اړیکې سمې کړي او په ملیونونو شامی کډوال د ترکیې نوزي. سیډونکو وايي طيب اردوان ته اوس معلومه شوې ده چې بشر الاسد به په واک کې پاتې وي. شامی صدر د ایران او روس مننه کوي چې د مرسته یې کړې ده.
طيب اردوان به اوس د بشار الاسد سره پاتې کیږي، مطلب دا چې د هغه سره به خبرو تکینی. دا ځکه چې د اردوان حکومت د بشار الاسد د حکومت څخه سو غوښتنې لري چې یو پکې دا هم دا چې د اسد حکومت په ترکیه کې میشت کډوال بیرته بوزي او د خبرې په ترکیه کې د نننه برابر فشار جوړ کړي.
خو بشار الاسد د اردوان سره تر هغه د خبرو اترو امکان رد کړي ترسو ترکی د شامی سرحد د خپل ځواکونه لري نه کړي. د اردوان لپاره دا شرط د منلو وړ نه دی. وای د ترکی لپاره اهم خبر دا ده چې د کورد ځواکونو د غواخ مخونی شي. استنبول په کوردانو تور پورې کوي چې ترکی کې دننه یاغیانو سره اړیکې لري.
As long as Turkey feels that there is a security threat.
تر هغه چې ترکی دا غنی چې د هیواد له سوهیلی سرحد او د شام له شمالي برخه ورته د امنیت خطر موجود دی، د ترکی ځواکونه به په سرحد موجود وي.
بشار الاسد د عرب لیگ غونډه په محل ویلي سیمه ییزه یوازیتوب ختم شوه دی. ځنی سیډون کې وای هغه اوس دا توان لري چې گاونډي ترکی ته خو په زور خپل خبرو وکړي.
بشار اسد ان هیز فرست سپیچ ات دی عرب لیگ
بشار الاسد د عرب لیگ غونډې ته خپل نمړې وینا کې د خلافت عثمانیه د غزونې د تګلارې ذکر کړی وو او په سوچ نیو کې کړی وو. د هغه اشاره ترکی ته وه پایلو کې دا غیر دوستانه ماحول به دوام ولري. د دې حقیقت باوجود چې شام ته د هیواد د بیا ودانې لپاره د ترکی د مرستو ضرورت دی.
روس دمشق ته اهم پوځي مرستې ورکړې دي او روسی صدر ولادیمیر پوتین کولی شي چې د اردوان او اسد ترمنځ راغلي ځنډ مات کړي. روانه میاشت د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات کې پوتین په دې زور راوړي چې شام سره د همکاري وکړي.
دا روسو چې د ترکی او د اسد حکومتونو ته د دفاع او د خارجه وزارتونو په کچه د خبرو اترو ویل. نو د روس په کردار ستا خو پښتنه داده چې آیا د روس لومړیتوبونه د ترکی یا د اسد د حکومت له لومړیتوبونو سره سمای خوري؟
سیډونکی وای د شام شخړه پوتین ته د اردوان سره په پیچلو اړیکو کې مرسته ورکوي. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کی ممتازو تا داسی خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. تو وایس اف امریکا کی مون تاسو ته پوره اکثر خایو.
د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم د ځینی پلویانو د نیوکو سره مخامخ دی چې وایي هغه واکټ په اصول باندې لمړیتوب ورکوي. د اتوار اکشن په پورت د هغه یو پلوی ګوند د حکمران ائتلاف د وټلو اعلان وکړ. د وی وی خبريال په دې اړه د سیاسي چیرونکو سره خبري کړي چې محوش جلیل تاسو سره شریکوي.
انور ابراهیم تیر کال واک تر لاسه کړو او د لسیزو راهسه د بډو رشوتونو ضد اصلاح کون کی پتوګه شهرت لري. خو د ملیشیا د وزیر اعظم پتوګه د ټاکل کېدو نږدې لس میاشتې وروسته د هغه ډیر املاتړي وای چې دوی د خیانت احساس کوي. یو مهم مشخړه د سارنوالانو لخوا د انور د مرستيال وزیر اعظم احمد زاهد حمیدی په ضد د بډو رشوتونو د وسل وختورونو لری کولو څخه راپورته شو.
انور خپل ټول اخلاقی سرمایه ضایع کړ.
زاهد دوغدی مدیر هاسه د انور سیالو خو د نومبر د ټاکنو وروسته دواړه متحد شول. انور په پارلیمان کې د زاهد په مشرۍ د سیاسي ائتلاف ملاتړ ته اړتیا لرله چې د وزیر اعظم ملاتړ لپاره د پارلیمان کافي غړي ولري. تنقید کوونکي تور لګوي چې انور ډیل کړي خو انور ټینګار کوي چې هغه د زاهد د بډو رشوتونو په کیس کې مداخله نه کړي. خوشینکار وان شین هوت وای دنور لاس د پامه غرزولو کومه لاره نشته. د دې نیوکو په جواب کې د لوی سارنواله رئیس ویلی چې زاهد بری نه دی شوی او پلټنه کون کی د نوو شواهد پلټن کی دي. خو تر دې اختلاف مخکې هم د انور ډیر پلویان مایوس کړي وو. دی وای چې هغه په خوانه ژمنې نه دی پوره کړی په شمول د کوټي سیستم نرمول کوم چې په عام پوهنتونونو یا پبلک یونیورسټیز کې د داخلو دوه لپاره د هواد د ملای نسل اکثریت ملاتړ کوي.
سیف انو استاک تو هیز پرنسپل
ک انور خپل هغه ژمنه ودرېږي چې مخکې کړي وا. نو موږ د انور پاړه چې څومره په هیغو حکومت پیړنګ شي
د سیاسي چارو کارپو ازمی حسن هغه فشار ته اشاره کوي چې انور د اپوزیشن د ائتلاف سره مخامخ دي چې ملایې د ملیشیا محافظه کار اسلامي ګوند دي. ازمی وای د انور اصلي ملاتړي د لیبرل مالیایي مسلمانان او همدارنګه قامي او مذهبي اقلیتونه به خوشاله نشي کچره اسلامي ګوند واک تر لاسه کړو.
سو دی نیډ ټو بی ریالیستیک.
نو دوی باید رښتینی او عملی وي.
واونربل پوزیشن انډر اٹاک.
د ملیشیا مسلمان ملت پالو تر برید لاندې د هغه د زیانمنون کې د ریس له عمله هغه خیخ واتات للی او خپل اصلي ملاتړی مایوس کړی دی.
په داسې حال کې چې وان وای د انور اصلي ملاتړی به اپوزیشن ته رائے ور نه کړی، داسې وخت راتلی شي کله چې دوی د هغه تر شا ودرېدو باندې به ډیر مایوس شي.
هاو چلیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
تاسو د ویډیو د روانو چارو خبرونه ګورئ او اورئ. اوس هم راځو بیا د پاکستان حالاتو ته. د پښتونخوا په دویم غټ ښار مردان کې د ملګرو ملتونو او د زلي حکومت په مرسته یو ورځنی غونډه شوې چې د پرمختیايي اهدافو د پوره کولو او تلپاته مثبت اغیزو لپاره په اولس کې پوهه خوره کړي. په اولسو اهدافو کې د غربت او صنفي امتیاز ختمول، د ټولنې پرمختیا، د خوراک تحفظ، د ماشومان او د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره د کال 2010 پورې مهم سرته رسول شامل دي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
په ټولنه کې د تل پاتې پرمختیا د لپاره د یو ورځنی دستور په عبدالولي خان په هنتون کې د ملګری ملتونو او ځلي حکومت په مرسته را جوړ کړی شوی و. په پاکستان کې د ملګری ملتونو کوارډینیټر جولین هارنس وایي د دې غونډې بنیادی مقصد دا دی چې په ټولنه کې د اولس د پرمختیا، سماجی او سنفي برابرتیا، د ښځو په حقوقو، اقتصادي ترقې، موسمیاتي بدلون او خوراک په تحفظ بحث وکړي او په دې کې راتلونکي خندان لري کړی شي.
د منځنی ختیځ نواخله تر افریقی هیوادونو او ویشي پیسفیک او د نړۍ د نورو ترقیپته هیوادونو پورې چې څومره هم پرمختیا شوي، هغوی د کمیونټي او د ټولنې په بنیاد مخ په وړاندې تللی دي. مقامی اوسیدونکو یوځای شوي او اواز یې اوچت کړی دی. هغه ټولنه مخ په وړاندې نشي تللی کوم چې خپل منځي د اختلافاتو ښکار شي. مقامی منتخب حکومتونه په تلپاتې پرمختیا کې ځانګړی کردار لوبولی شي.
په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي ښځو او سړونو علاوه ولسی نمائندګانو، وکیلانو، استادانو، خصوصي خلکو او خواجه سراو هم ګډون وکړو. ګډونوالو د پرمختیا، صفا خوراکونو، د ماحولیاتي بدلون په اړه د زری ستوندو او خوراک د کمی ستوندو هم په ګوته کړې. په دې غونډه کې د ملګری ملتونو د پرمختیا د سانګې مشر سیمویل ریسک هم موجود و. ډیو سره د خبرو په محل به ویل د نړۍ د نورو هیوادونو پرنګ پاکستان هم د ماحولیاتي کی بدلون نه متاثر دي او زمونږ د هسي دي چې پټولنه کې د خلکو ستونزې هواري کړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت دوړان دي نه د تل پاتې پرمختیا اهداف خپل کړی او د دې لپاره یې ګامونه اخستي او فندونه هم جاری کړی. خو زمونږ لپاره دا خبره ډیره مهمه ده چې مونږ د مقامی خلکو نه ځان خبر کړو چې د پرمختیايي کارونو ته هغه څنګه ګوري، کوم چې د دوی په ژوند کې ځانګړی کردار لوبوي. خوشبينه یو چې مرکزی او صوبایي حکومتونه په تل پرمختیا کار کوي. ملګری ملتونه او یو ان ډی پی د پاکستان مرستي جاری ساتي چې د تل پاتې پرمختیا اهداف پوره کړي.
د ستمبر په 15مه نیټه کال 2015 کې د ملګری ملتونو غړي هیوادونو په نړۍ کې د تل پاتې پرمختیا د لپاره ولس اهداف مقرر کړي وو. په دې اهدافو کې د غربت د کمی، سماجی انصاف، سنفي مساوات، برابر خوراک او صفا اوبو ترسایي، په ټولنه کې د ښځو او سړو برابرتیا او د اقتصاد ترڅنګ ماحولیاتي بدلون اثرات په ضد ګامونه هم شامل وو او دا اهداف به د کال بدر دیرشم پورې سر تر سولی شي. د مردان دلی ډیپټی کمشنر عبدالرحمن وایي موږ کولی شو خوراکي پیداوار ته وده ورکړو.
د زراعت په څنګه کې موږ به دا ګورو چې څنګه خپل پیداوار زیات کړو او د فوډ سکیورټی یا خوراک کې په کمی قابو بیا موندل شي. او بل دا چې تاسو د قیمتونو د زیاتوالي خبره وکړه نو هغې لپاره کمیټې جوړې دي چې قیمتونه کنټرول وساتلی شي.
ملګری ملتونو وایي داسې غونډې وړاندې په پنجاب او سینټ توبو کې هم شوي او د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د دغه غونډو وروسته پر وړاندې شوي ستوندو به روانه میاشت په 13 او 19 نیټه په نیویارک ښار کې د ملګری ملتونو په غونډه کې بحث کیږي او پاکستان به هم په دې کې شرکت کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ډیوه سره اوسئ.
د وی ډی وا د روانو چارو خبرونه قدر منو لیدونکو او اوریدونکو دا زموږ د نن مخصوصان خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړل په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي خو هیرونه شي چې هر وخت وغواړي دا خبرونه تاسو کولای شئ زموږ په فیسبوک او همداشان په ټوئیټر په یوټیوب او همداشان په ویب سټ باندې وګورئ او واوري تر بیا چې بیا تاسو خدمت حاضرې ولې تاسو نه اجازه غواړم علامه ماشه.